په کابل کې 5 بجې شپې روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. نن یک شنبه د غبرګولی 28مه او همدا ډول د جون میاشتې 13مه نیټه ده. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مرستیا لهي دربار وایي چې متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک ته په نه پاملرنې سره د افغان خزو حقوقو لپاره وغورځول. میرمن بار پرون د جون په 18مه پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه محل ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد څخه د خزو د حقوقو پوښتنه وشوه، نو هغه د مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنکړ او د افغانانو ترمنځ خپل منځي موضوع زو بللا چې خپلو کې به حل کړي. زلمی خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدای شئ. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیز بې ځایه پروپاګاندا یې. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولی په 15مه خپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق که د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبانو حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برښنا د بند رغونې چارې به بشپړې کړې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت دی د ماڼوګي بند رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدو له کبله د سلګونو عام المنفع پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې هم نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا له مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون په 18مه له ایزابل مرسار سره وکتل چې د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 28.3 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له 2/3 وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک بریجنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له څه باندې 150 کارکوونکو او د کاناډا، اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. بریجنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولنډ د حکومت د محافظه کارو پالیسیو په اړه چې 1000 ماشومانو ته هم جنس پاس ښځې او نارینه دوه جنسه او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. خبرونه مو واوریدل په روانه خبرونه کې پوره. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله پر امریکا او د افغانستان لپاره پر خپلواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نیوکه کوي چې له افغان خزو سره کړې ژمنې نه دی عملي کړې. په دې اړه له یو شنن کې سره مرکه لرو.
د دې په توافقات کې ښاغلی خلیلزاد خپله د دې توافقاتو طراح او دغه ټول جزئیات خغلی خلیزات تا معلوم.
افغانستان د ټیسټ کرکټ په یو لوبه کې بنگلاديش ته په یو ستر توپیر ماتیو خړه. په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه ځینې وړاندیزونه پکې دي.
دغه نننې لوبه په راتلونکو شل اوریزو او یو ورځنیو لوبه کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د پراختی پروژو د پروګرامونو لړټکنې کېدو شکایت کوي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله دربار پر امریکا او د افغانستان لپاره پر پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد انتقاد کوي چې افغان خزو سره کړي ژمنې نه دی عملی کړي. هی دربار په 2019 کال کې د دوه د تړون له لاسلیک څخه یو ورځ مخکې د افغان پراتلون د افغانستان پراتلون کې د خزو د حقونو په مسله کې د خلیلزاد پر بې تفاوتۍ اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستیاله هی دربار د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه پر تړون د سباندې څلورو کلونو له اوختو وروسته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت پر پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا انتقاد کړی. مېرمن بار بیگا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې له خلیلزاد سره هغه مهال د افغان خزو د حقوقو مسله یاده شوې و، خو نو موري د دې په وینا د خبرو په فکر کې نو او د مسله په بې تفاوتۍ سره بے اهمیت او د افغانانو خپل منځي مسأله وبلله. مېرمن بار خپل پرونی ټویټ سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د موافقه د لاسلیک په درشل کې د 2019 کال د فبروري د 28مې هغه ټویټ په تکرار سره خبر کړی چې د پکې پراتلونکو افغانستان کې د خزو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې و. مېرمن بار په دې ټویټ کې د خغلی خلیلزاد هغه څرګندونې یاد کړې وي چې ویلې د خزو مسله تر ډیره د افغانانو خپل منځي مسله ده. مېرمن بار د خلیلزاد د څرګندونو ته په اشاره سره لیکلی وو چې له خلیلزاد څخه د هغو اندېښنو په اړه یو خوینه هم ونوریده چې امریکا د افغان مېرمنو د حقونو په برخه کې لیوالتیا للا سوار کړي. نو موړې لدې سره یو ځای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو زور 325 نمبر پریکړه لیک یادوي چې وای لخذو پراته سول نشته. د خځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل چې لخغلی خلیلزاد سره د دوه د موافقه په درشل کې او وروسته څو ځلې د افغان خځو د برخلیک په اړه خبري کړې دي هم د تورته نظر لري. مېرمن کړوخیل بګه ازادۍ رادیو تو ویل چې خلیلزاد د خځو له حقونو د سرغړونو په صورت کې پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ژمنه کړې و.
د زلمی خلیلزاد لپاره د افغانو مېرمنو حقونه اصلا لمړیتوب نه درلوده. کلمو چې ملاقات سر درلوده او موږ خپل اندېښنه د افغانو مېرمنو د حقونو د نقصولو په ارتباط سره شریکه کړه. وویل که چیرې طالبان د افغانو مېرمن حقونه نقص کړي نو موږ به ورباندې اقتصادي بندیزونه ولګوو.
مېرمن کاروخیل زیاتوي چې متحده ایالاتونو کولای شوې د افغان خزو د حقونو خوندیتوب او د افغانستان پر راتلونکو حکومت ولې او پرمختګ کې د افغان مېرمنو ونده د دوه د تړون یو برخه کړي. د نجونو او خزو پر تعلیم او تحصیل په دولتي او نه دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او ورسره په ټولنیز ژوند کې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه هغه مسله ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په نړیواله کچه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې خنډ رامنځته کړی. پر نړیوالو فشارونو سربیره په کور دننه هم د طالبانو او د خزو د حقونو د فعالانو لخوا فشارونه په زیاتې دودي څو طالبان دې ته اړ کړی چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبان یو خبره په وار ور کوي چې د افغان خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مشرې هی دربار پر متحده ایالاتو او د افغانستان لپاره د دې هیواد پر پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد انتقاد کړی چې د دوه د تړون په اړه د خبرو پر مهال له افغان خزو سره کړي ژمنې نه دی عملی کړي. د دوه تړون پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته لار هواره کړه او طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او خزو پر زده کړو او کار کلک محدودیتونه ولګول. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له نن کې محمد اساق اتمر سره خبرې کړي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا خلیلزاد اوس مهال کولای شي په روان وضعیت کې بدلون راولي.
د دې په توافقات کې خاغله خلیزات خپل د دې توافقات او طرح او د غټول جزئیات خاغله خلیزات ته معلوم هغه پېدې چې طالبان دوی دریس څنګه دی د دوی فکر هاي واقعا تغییر موندلی دی که نه دی لیکن په مغه وخت کې خاغله خلیزات یو خو د افغانستان ولس ته اگر لازم او رشتنی معلومات وړاندې نکړ د بل خوانه خپل امریکایانو موس په دې باندې پیږي چې دوی په دغه توافق کې ډېر طالبانو ته کریډیټ ورکړی او لوبه د امریکایانو د لاسه هم وتلی. اوس داسې فکر نه کوم که یا ښاغلی خلیزات او یا خپل امریکایان وشي کولی چې دغه بایللی لوبه بیرته په خپل کنټرول کې راولي او خپل ګټه یې واړوي.
بله، ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به هغه مهال دا خبره ډېره کوله چې که طالبان د دوحې د موافقې اصول تر پښو لاندې کړي او سرغړونه ترې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګول شي. آیا دا بندیزونه چې اوس مهال امریکا پر طالبانو لګولي دي، مثلا د افغانستان بانک پیسې کنګل کړي، دا همغه بندیزونه دي چې ښاغلی خلیلزاد به یادول؟
تر کومه ځایه پورې چې اوس لیدل کېږي، امریکایان په دغه تېر دوه کالو کې دوی طالبانو دپاره لابیګیري کړی، طالبانو ته پیسې رالیږلي، د طالبانو پیسې دوی چاپ کړي او هغه امکانات ته چې طالبان غوښتي دوی لاسرسی ورته ورکړی. سیمه ایز کانفرانسونو کې د دوی نمایندګان تګ راتګ کوي، د امریکا نماینده دوی سره کابل ته ورځي او په مجلسونو کې دوی سره ناست دي. د بل خوانه که امریکا وغواړي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د طالبانو ځین لري که تعزیرات وضع کیږي او دغه تعزیرات جدي طبیعي دی چې په طالبانو به اثر وکړي، او که نه دا چې امریکا صرف په دې نوم چې طالبانو باندې تعزیرات تاثیر نه کوي او تعزیرات وضع نه کړي، نو دا د خپله د امریکایانو هغه عدم وفاداري دی د افغانانو سره او د افغان ولس سره چې په هغه وخت کې ښاغلی خلیزاد ویلي وو چې موږ به بیا تعزیرات وضع کړو. اوس چې لیدل کېږي دغه تعزیرات نه امریکایان لیواله دي چې دا وضع کړي او نه اوس وخت کې دغه تعزیرات په دې معنا دي چې ګویا دغه به یو د فشار وسیله یې په طالبانو باندې.
او وروستۍ پوښتنه دا ده اتمر صاحب، چې اوس مهال متحد ایالات، نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه دا امکانات آیا لري چې طالبان د ښځو د حقونو رعایت ته اړ کړي، او که اوس نو فکر کوي چې اوبه له ورخه اوښتي دي؟
که امریکا او نړیوال وغواړي اوس هم هغوی سره وسیله د فشار شته دی. که نړیوال او که امریکا واقعا وغواړي چې دغه تعزیرات په دې باندې ولګوي، نو دا به کیدای شي چې په دې باندې لازم تاثیر راولي. لیکن تر کوم ځایه چې لیدل کېږي دغه هیله د امریکا او د امریکایي ملګرو ځینې تمه نه شي کېدلی، ځکه چې دوی فرصتونه ډېر طالبانو ته ورکړي او په دغه برخه کې چې طالبانو تر اوسه پورې د ښځو حقوق او هغه غوښتنه چې افغان ولس د طالبانو ځین لري یا نړیوال د طالبان ځین لري، دا یې
د غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر و چې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې د مشر دربار د هغه انتقاد په اړه خبرې کولې چې ویلي و متحده ایالاتو او د دې هیواد پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له افغان ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ته ملي لوبډلې پر وړاندې د ټیسټ لای وی چلو ورځې ستونزمنې لوبي ورسته د 546 منډو په توپیر ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې لوبې لپاره د لوبغاړو په خوراوي کې ستونزه نه وه، خو د افغان لوبډلې یو زیات شمېر مینهوالو پر ټولنیزو شبکو د دې لوبې د لوبغاړو پر غوراوي نیوکې کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د 546 منډو په توپیر د بنگلاديش د سیالي لوبډلې پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې سخته ماته بعد د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو لوبو کې د افغان لوبډلې روحیه کمزوري نه کړي، خو د ماتې د افغان لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي په اړه ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. ورستله دې چې د ملي لوبډلې ګڼ شمیر مینوالو پر ټولنیزو شبکو د بنگلاديش پر وړاندې د لوبډلې پر ترکیب انتقادونه وکړل. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم صادق تیر ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د لوبډلې د غوراوي د څرنګوالي دفاع وکړه او ویل چې ملي لوبډله پر روانو سیالیو کې لوبېدو ته چمتو ده.
دغه نننې لوبه په راتلونکو شلوریزو او یو ورځنیو لوبه کوم تاثیر ونه لري، ځکه زمونږ د شارټ فارمیټ لوبډله همدا اوس په کابل کې په تمریناتو بوخت ده. دوی ښه آمادګي لري او هیله ده چې لکه څنګه مو چې پخوا ښې شلوریزې مسابقې ګټلې او ښې یو ورځنۍ مسابقې ګټلې دي، نو تمه کیږي چې دغه راتلونکي مسابقې دا به هم انشاءالله وګټي.
د کرکټ بورډ وایاند دات سرګند کړ چې ملي لوبډله به پر روانو لوبو کې بیا هم د پخوا په څیر وځلېږي، خو د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس او منیجر شفیق ستانګزای بیا بل نظر لري.
دوی نړۍ ته داسې پیغام ورکوي چې ټیسټ سیالۍ دوی ته هیڅ اهمیت نه لري، سلیکشن یا غوراوی د لوبډلې تیاری د لوبډلې بالکل صفر کې ضرب وو. باید ټول کاغذ دی غوراوی کمیټه د ادارې رهبریت ته او همدارنګه د لوبډلې مدیریه هیئت یا کوچنګ یا روزونکو ټول باید او پختل سي.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ لوبه چې د جون په 14مه نیټه پیل شوې و، پرون په درې وړو لوبو کې د بنگلاديش په قاتې بریا سره پای ته ورسېده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د رواني جولای میاشتې په 15مه، 8مه او 11مه درې یو ورځنۍ لوبې پلان شوې او په دې پسې به دواړه لوبډلې د جولای په 14مه او 16مه دوه شل اووریزې لوبې هم وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکن سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو د بحث په حال کې دي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویاندې سمانتا مورت له قوله ویلي تر هغه مهال به سیمه ییز ښوونیز ټولګي دوام ولري. په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو سازمانونو ته لارښوونه وکړه چې په څوونیو کې د خوانیزو پروژو کې لخکلتیا لاس واخلي. ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو د اقدام غندلی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
محمد صدیق په غور ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو یو خون کې دی وایي تیر اونۍ د درې ورځو لپاره خونیز بهیر ودرول شو، خو د تیر اونۍ له چهارشنبه ورځې راهیسې بیا ځلی پیل شوی. دا وایي د کورنۍ غوښتنه ده چې د ټولګي ونه تړل شي. رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف له قوله راپور ورکړی چې د 1500 زده کوونکو لپاره د سیمه ییزو ټولګیو د ښوونیز بهیر د دوام لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي. دغه صندوق ویلي چې د طالبانو له حکومت سره د دغه ادارې د ښوونیزو پروګرامونو د ممکنه سپارلو د مهالویش او عملی اقداماتو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول له نړیوالو بنسټونو کورنیو بنسټونو ته د سیمه ییزو ټولګیو د انتقال د پروسې په اړه څه نه دي ویلي، خو رویټرز خبری اژانس له دې وړاندې راپور ورکړی و چې د طالبانو ولایتي چارواکو نړیوالو مرستندویو بنسټونو ته خبرداري ورکړی چې په ښوونیزو پروژو کې لخکیلتیا څخه لاس واخلي. د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو له لوري غندل شوی دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویان سمنټا مورت رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي یونیسف په دې هیواد کې د سیمایزو ټولګیو د اصلي مرستندوی په توګه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دي او د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د دیجمنې قدردانۍ کوي چې تر هغه مهاله به د بهیر روان وي. نوموړي ویلي د دې لپاره چې د ماشومانو په زده کړو کې د هر راز خنډ او ځنډ مخاوني ول شي دا ډیره اړینه ده چې کورنۍ او غیر دولتي موسسو ته د هر راز روزنیز پروګرامونو سپارل په ستراتیژیک ډول او د هغوی د هر اړخیز ارزونې او ظرفیت لوړولو ته په پاملرنې سره ترسره شي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې وزارت د ویان نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته په ښوونځیو او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګولو. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د 15 کورنیو غیر دولتي او 12 نړیوالو بنسټونو په مرسته د غوسیمو لپاره چې لری پرتی دی او ځکهونکي خونځو ته لاسرسي نه لري د زده کړو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي. په دې ټولګیو کې 1500 زده کوونکو ته زده کړې ورکول کیږي چې 300 نجونې دي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې لدې چې لاړ شو دوه نور راپورونه درواورو. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
نیویارک ټایمز لیکي دوی میاشتې مخکې یوه شپه د طالبانو د امنیتي افسرانو یوه ډله د پلازمینې په څنډه کې د داعش پر یوه پټنځای د برید لپاره چمتو شوې وه. ورسپانه دا صحنه داسې انځوروي چې د طالبانو د دې ډلې مشر حبیب الرحمن په داسې حال کې چې ځان ته یې ځای لټاوه د خپل ملګري ټلیفون واخیست او نورو مشرانو ته یې زنګ ووهه چې د حملې مشخص ځای په واټساپ کې وربلی شي. ورسپانه لیکي ستونزه دا وه چې د دې سړي واټساپ د امریکا د بندیزونو په حساب بند و. د نیویارک ټایمز په باور دا کس یوازې نه دی. په روسیو میاشتو کې د طالبانو چارواکي د شکایت لري چې د دوی د ګڼو پولیسو او پوځیانو واټساپ حسابونه بند شوي دي او د ځینو واټساپ حسابونه موقتی بندې شي. ورسپانه لیکي چې له دې ښکاري چې څنګه واټساپ د طالبانو د دې نوي حکومت د ملا په تیر بدل شوی دی. نیویارک ټایمز په بغلان کې د طالبانو د پولیسو د یو ویاند شیر احمد برهانی په وینا لیکي چې دوی ته واټساپ ډیر مهم دی که واټساپ نه وي د دوی اداري او غیر اداري کارونه به ګډوډ شي. ورسپانه لیکي له دې موقتی بندیزونو څخه چې د نړۍ پورې به تر ټولو منصوب شوي حکومت لګېدلی دي د نړیوالو د پراخو بندیزونو نتایج روښانه کېدای شي. کتونکو اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 20% خلک موبایل ته لاسرسی لري او اکثر افغانان د افغانستان د نن او بهر د مکالمو لپاره له واتساپ څخه استفاده کوي. دل پیریز بل خبرونه ایرو ایشا ریویو په خپل تازه کړه کې د ملګرو ملتونو د نوی راپور مهم ټکی راخستی دي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو تحلیلي راپور روانه میاشت پور شو. دا له 2011 کال راپدې خو ورته 14 راپور دی چې محتوی د خبرونه په باور لوستونکو خو بده کوي. په دې نوی وبشت مخ راپور کې هغه ترستی را منست شو یو غاښونو ته اشاره شوې دي چې له نشتې دوه کلونو راهیسې په افغانستان کې پیدا شوې دي. یرویش ریویو لیکي چې د دې راپور د خبرېدو پر مهال دا مهمه ده چې د 2000 کال تړون ته چې د طالبانو او د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ وشو تم شو. په هغه تړون کې چې په پلازمینه د واکې لاسلیک شو طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی به د القاعده په ګډون هیڅ ډلې ته یا شخص ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدانو ته ګواښ متوجه کړي. د ایرویشا ریویو په خبرې کړې مقاله کې راغلي دي چې نن سبا په افغانستان کې لاټکل سره سم شاوخوا 20 مختلف ترهګري ډلې فعال دي چې ځینې یې په نړیواله کچه او یو شمېر یې په سیمه ییزه کچه خپل اهداف لري. په دې مطلب کې وړاندې دا خبره شوې ده چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته القاعده او داعش په افغانستان کې وده کړې ده. طالبان دا ردوي او وایي چې دوی د توحیل تړون سره سم هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي او هیڅ ډله نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې نورو ته تهدید پیش کړي. خبرونه لیکي په کابل کې پروسه شکل د جولای په 1 د امریکایي الوتکې د برید پر مهال د القاعده شبکې مشر ایمن سواهری ووشل شو خو د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې القاعده هڅه کوي چې په افغانستان کې فعالیت کم رنګه پاتې شي او له افغانستانه د خپل نظریاتي او لوجستیکي مرکز په توګه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د پراختی پروژو د پروګرامونو لړټکنې کې د شکایت کوي. دوی وایي چې د ځینو دغو پروژو کارونه نیمای پاتې دي او د کار په بیا پیل سره به د عامه خدمتونو په برخه کې د خلکو د ستونزو د هوارېدو تر څنګ د سیمو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی په سیمو کې د پراختی پروژو د پلي کېدو بهیر ټکنی شوی دی. دوی وایي چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید دغه پروژې پلي کړي څو په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې هوارې شي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ګوهر رحمان وایي په دې ولایت کې د ډېری پراختی پروژو کارونه نیمایي پاتې دي. نوموړي وویل
هغه کارونه چې په جمهوریت کې د کار لاندې وو او د سقوط سره سم هغه کارونه بند شوي دي. دلته د منډکول سره په یو لوی روغتون باندې کار روان و. خو 200 بستریز روغتونو هغه ودانۍ چارې 80% دغه چارې بشپړې شوي دي. پاتې دا 60% کار پاتې دي. دوه کاله تېرېږي په ټپه ولاړ دي. د دې تر څنګ د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د لیلی ودانۍ چارې چې هغه هم تقریبا 80% چارې بشپړې شوي دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه عمده پروژې چې دي لاس په کار شي او د دې خلکو ستونزه واره کړي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي هغه مسړک چې دغه ولسوالۍ د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد ښار سره نښلوي ویجار شوای دی او د بیا جوړولو خبرې نشته.
کلامینات کې مردمای کی دا اونجا زندگی میکنن خصوصا
څنګه دا هغه خلک چې په دې ولسوالۍ کې ژوند کوي ناروغان په ځانګړي توګه امیدواري خزي چې روغتون ته انتقال د سړک د خرابوالي له امله خوندي سره مخ کیږي. 20 کیلومتر سړک دی. تقریبا شي د خلکو ستونزې هم هواریږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو عبید الله شینواری هم وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د بیکارۍ د ستونزې مخه ونیول شي او ګڼو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د طالبانو حکومت د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت ویان نورالهادي عادل په دې اړه د پوښتنو ځوابونه تر راتلونکو ورځو پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري دین محمد حنیف د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یو چل مشر ایزابل موسار سره په کتنه کې پراختیایي پروژو ته د نړیوالو سازمانونو پر پاملرنې ټینګار وکړ. که څه هم د وزارت په خبر پاڼه کې د پرمختیایي پروژو د درېدلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیر شوي چې دین محمد حنیف په افغانستان کې د اوچا د دفتر مشر ته ویلي چې نړیوال سازمانونه باید یوازې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو تمرکز ونه کړي، بلکې بنسټیزو کارونو او پرمختیایي پروژو باندې هم پاملرنه وکړي. د تېر جمهوري نظام پر مهال ډېری پرمختیایي پروژې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل کېدې، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دغو پروژو کار او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستې په ټپه ودرېدې. په دې وروستیو کې ډېری سیمه ییزې پراختیایي پروژې د ولسي تړون د ملي پروګرام له لارې چې په 2004 کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و پلي کېدې. د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږی اسمو خبرونه د راډیو ترڅنګ موږ پر وی پړنه هم لوستلای او اوریدلای شئ. موږ پته ده ازادي راډیو ټکی کم لای وی خبرتیا ورسته باز موږ همکار جاوید فیضی تاسو ته دری نیم ساعت خبری مجله وړاندې کړی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه له دی ورسته چلیری ساته د رادیو للاری ووري هم دا ډول کولای شئ چې د انټرنیټ لاري هم لمغ سره یو ځای وسی هغه مطالب چې هر ورځ خبريږي سموک پر وی پانه هم ولولې ازادي رادیو ټکی کام زموږ پته ده هم دا ډول کولای شئ د ټولنیزو شبکو لاري کې چې فیسبوک یا هم انستګرام او یا هم ټویټر کاروي نو کولای شي په دې ټولنیزو شبکو کې په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکي او د ازادي رادیو پانه پیدا کړئ تعقیب کړئ له هغه وروسته کولای شي هغه مطالب چې ازادي رادیو د ورځې په لټ کې خبروي تاسو هم درورسیږي ویل ولای او وایوري ترنو اوریدونکو لکه څنګه مې چې مخکې دونه وکړه لکه شی بیروسته دري نیم ساته خبري مجله په لګي زموږ همکار جاوید فیضی راغلی چې دا خبري مجله تاسو وړاندې کړي فیض صاحب خیر
تشکر هیوات صاحب سلامت باشی شنوندای عزیز سلام بر